درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل لاندې مو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. پایل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوی ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپله رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبري اژانس د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړی چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دنده ترسره کړې. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له کلونو راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي، شمال لویدیځ او ختیځو سیمو اوس ټول هیواد ته غسېدلې ده. د ادارې نن چارج سمبې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تېروي. دا ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخې ایران د نړیوال اټومي انرژي له ادارې سره همکاري درې. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان د دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له اوربندې وورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د ولسمشر د تازه فرمان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلیرش کسان نیولي. دا مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتی کار اخیستی. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه یې ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلق ګوند له مشهورو څیرو دی، د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کیږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپلو یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله 2 تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهارشنبې د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې دي. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله 2 کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا و خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
څوک پر ازاله ملک نزی، څوک پر ازاله ملک نزی، یا ډیر غریب شي یا د یار لغه مزینه. د کډوالو پاړه باندې دا لنډۍ خایي دی افغانانو تر ټولو پخوانی ویر او خوشینونکي پیغام رسونه چې په لنډیو کې یاد کړی دی. په دې لنډۍ کې ټینګار پدې دی چې کډوالي په خپل خوخنۍ څوک خپل وطن خپل خاورا خپل کلی خپل هیواد تر هغه پورې نه پرېږدي چې یا ډیر بې وسله نشي او یا په خپل وطن کې له نورو ستونزو سره مخ نشي. دا مهال افغانان د نړۍ په ګډ ګډ کې کډوال دي. په وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، له افغانستان څخه د کډوالۍ یوه بله څپه راپورته شوله او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو او ایران او پاکستان ته ګڼ افغانان بیرته ورواوښتل، یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته راغلل. خو ایران او پاکستان له هغې را وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي، په خپله خاوره کې په کډوالو فشار زیات کړی. هغه که دلته پخواني کډوال و، هغه که وس ورغلي کډوال دي، هر ورځ په سلګونو او په ځینو ورځو په زرګونو کډوال په ایران او پاکستان کې د پولیسو، امنیتي مامورینو او نورو ادارو لخوا توقیف کیږي، ربړول کیږي، په بندونو او زندانونو کې ساتل کیږي او په زوره بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. له ایران او پاکستان نه دام ریپورټونه وایي چې ځینې کډوال چې پاسپورټونه ویزې لري په قانوني ویزو تللی دي، په ویزو باندې په ځانګړې توګه د پاکستان په ویزو یې په افغانستان کې پیسې ورکړي دي، ایران په ویزه یې په تور بازار کې اخیستې ده او دغه سفارتونو او مامورینو پلورلې پي په هماغه ویزې ورته ورسري او بیرته یې راستي. په افغانستان کې چې بې وسلي لاله مخ کې حاکمه ده او د طالبانو په بیا واک ته رسیدو سره له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې کمې شوي دي، خلک فقیر شوي، وچکالي، طبیعي آفات زیات شوي، هغه خلک چې په افغانستان کې میشتې له ستونزو سره مخ دي. دا چې پرې دغه کډوال چې شمېر یې له نیم میلیونه وړي ورزیات شي، نو ستونزې سیوا کېږي. په ښارونو کې د کورونو بیې لوړې شوي او د سړې هوا او یا اوس چې ګرمه هوا ده، د دې په وړاندې ماشومان په ساري او نورو ډول ډول ناروغۍ اخته کیږي او کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له ایران نه یو شمېر تازه شړل شوي افغان کډوال وایي د شتمنیو یوه برخه په ځانګړي ډول د کورونو لپاره ورکړل شوي مخکینۍ پیشکي پیسې هم په ایران کې پاتې دي. له پاکستان نه هم ورته رپورټونه شته، خو راځئ چې د ایران په اړه دا رپورټ واورو. ورپسې د مایکروفون ستاسو خبرونه نن د هغه کډوالو او افغانانو په ژوند راڅرخي چې یا له پاکستان او ایران نه افغانستان ته شړل شوي او یا په دغه هیوادونو کې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنیو یو برخه لکه د کول لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پنګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانی دي چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیول او شړلو پر مهال د خپل وسایلو د ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود. یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی له ډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم، بالاخره کارای را مو رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې مو کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر سلويخ لک افغانۍ پورې دی. مو څو ځله ورته وویل چې زموږ پیسې څنګه کیږي، خو له بعد مرغه حقوق نه مني. زموږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. مو دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. مو یوازې نه یو، زموږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختزي
نفر بمې سیستم بمې
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای، ډیری کډوال چې ایستل کیږي یا د طالبان ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشکي پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي، نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي. خو له بعده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
پیران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخه ته جدي پام وکړي. دا سمال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2650 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستن شوي دي. دغه سازمان د جون په دېشمه ویلي و چې له ټولو 214000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستن شوي او 10% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستن شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپنا ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې سارې راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
دوستانو، په ریپورت کې مو واوریدل چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې هغه شتمنۍ چې هلته یا په کورونو کې پیشکۍ ورکړې وي یا له خلکو سره کوم حقوق پاتې وو یا د کار له صاحبانو سره پیسې پاتې وي، دا ترې پاتې دي او پولیسو راستولې دي او په افغانستان کې هم د بېوزلۍ او فقر نه سر ټکوي. همدا اوس راسره له ایران څخه ښاغلی حکیمي په تماس کې دی. دی په دې وروستیو کې د وروستي اړیکړې نه وروسته ایران ته کډوال شوی. دا چې دی ولې ایران ته تللی او هلته له څه وضعیت سره مخ دی هغه به ترې وروسته واورو. خو ښاغلی حکیمي، تاسو د موږ دا ریپورټ واورېده، فکر کوي دغه خبرې تاسو په ایران کې دا خبرې سمې دي؟ رښتیا له افغانانو سره دا ډول چلن کیږي په ځینو مواردو کې؟
بلې، هو حقیقت سره دا خبرې حقیقت دي. دلته زه چې راغلی یم، ما دوې میاشتې کېږي چې ایران ته راغلی یم. تهران ته دلته افغانان که څه هم رسمي کارتونه لري، مدرکونه لري، پاسپورټ لري، ویزا لري، هر څه لري، دلته ارزښت نشته. هغه خبرې چې خلک وایي چې پاسپورټ ورکو، ویزا ورکو، دوی ولاړ شي ایران ته، مشکلات نشته. ستاسو دلته نه پاسپورټ دلته مني، نه هم ویزا مني. ویزا چیرې؟ پاسپورټ یې چیرې؟ زموږ ملګري دي، دلته زموږ سره نیمه تللی دي چې پاسپورټ ویزا ور چیرې کړه، ګوشي ور ماته کړه، دوی درې ورځې ورک وه. بعد څلورم او پنځم ورځ معلومات اوس شته په افغانستان کې دي، ډیپورټ شوی دي.
دغلته عموما څه ډول افغانان په دې وروستیو کې تللي؟ څو ډول افغانان دي؟ یعنی کار پسې ځي، هغه خلک دي چې د طالبانو سره امنیتي ستونزې لري یا پخواني امنیتي سرتیری دي یا پخوای دولت کې کار کړی هغه کسان دي؟ پخواني دغلته میشت افغانان دي چې له کلونو راهیسې، له شوروي د وخت او نورو وختونو راهیسې میشتي. څه ډول افغانان ډیر دي او له ټولو سره یو ډول چلند دی کنه فرق کوي؟
دلته هیڅ پارک نه کوي، دلته بس یو د افغانم بنستا، دلته نظامی نفرم ستا چې خپل نظامی وظیفه مې درلوده. نو د ډیرو مشکلاتو سره هلته چې ډیر مشکلات ور سره، هیڅ امکان نه و چې هلته ژوند زندگی وکم. رالم ایران ته، ایران ته نور ملګری را سره دي چې هغه هم پوز کې وظیفه درلوده، وزلی تهران کې دي. هغه تم داسې دغه زمينه نست، هغه روپی کور ته ورکړي دي، د کور مالک ته روپی ورکړي دي. ایرانی هم ورته وزي، ایران پوز ورته دي، پیسې نور کې د مالک پیسې نور کې د کور بس دي. بیا شرګان لغه سپات دي، وز د کور هم نسی وتاي، بس ژوند دلته ډیر ستړي.
کار روزګار شي ځنی افغانان کوي چې پیدا کیږي ورته کاروبار، سپین کار، تور کار،
کاروبار ستا، کاروبار ستا. دلته په ایران کې در افغانستان کاروبار شدی، افغانستان کې خو هیڅ کاروبار نسته، خلک ډیر په چغو بغارو دي. دلته افغانان چې راغلي دي پر کار دي، خو سانان چې د کور نشي وتاي، وضعیت دا رقم سوي دي چې بيخي یو افغاني ویني ګروي د جاسوس په تور باندې وته، جاسوس یو رقم څوک نشي راوتاي د کور، موږ خپل داخل د ګاراج سو وتاي نسو. نو ډیر وضعیت دلته خراب دي.
جالب ده ځکه چې په افغانانو کې په مجموعي توګه د اسرایلو سره د تماس او تړاو مسایل بیخي په ندرت باندې حساب دي. اس ډول اړیکې نه لري، سرحد ورسره نه لري، پوله ورسره نه لري، راشه درشه ورسره نه لري. خو تر دې مخکې چې د په ایران او اسرایلو ترمنځ دغه کړکیچ را پورته شي او افغانان د جاسوسۍ په تور وباسي، هم ایران په ورته توګه افغانان استل، د عامو ایرانیانو وضعیت څنګه دی له افغانانو سره؟ ځکه په ځینو سیمو کې عام ایرانیان بیانم وای چې متریز دی او دی افغانانو په موجودیت باندې او دی افغانانو سره پراکر ورکړه باندې درست چلن نه کوي.
اکثر سره دا خبره سید ایرانیان دا ملکی خلک چې دی د افغانانو سره ډیر مینه لري، دا غو کار خوشی کپار شرکت کوي، دا غو سره دوی سره هر کار خوشوي، دوی سره خو دغه دغه دی چې نظامی خلک په نوم افغانۍ نه پریږدي، کاغه رقم مدرک ولري، پاسپورت وزارت سره ولري، نه پریږدي.
رابو شو دی تاسو قضیه ته، تاسو وویل چې تاسو پوخا په د افغانستان په امنیتی یا دفاعي ځواکونو کې دنده درلوده، په دې اړه راته وای تاسو له همدې کبله ایران ته کډوال شول چې په امنیتی یا دفاعي ځواکونو کې د دندې له کبله تاسو وسان پستون زکه احساسو؟
بله و، ز افغانستان کې وم وخت چې جمهوریت سکوت شو، امارات بیا رالی، نو ز ما یو ځای روزانه کول هغه داسې یو ځای و چې د امارت مربوط و، مال ته روزانه کول چې نور ملګري به هغو د زموږ مشر و دغه نفر چې و دلته د جمهوریت کې و، د جمهوریت کې وظیفه درلوده، نو بس زه دغه ځای پسې واخیستلم، بس ما ته ولته دلته ځای نشته، دلته کار چې تاته اجازه ده. نو زما ځان سره فکر وکړ چې نه روزانه په افغانستان کې پیدا کېږي، نه داسې ځای کې زه کار کوی سم، نو زما بچان و دغه ما ته ژاړي، زه مجبور هم شولاشتم بل هیواد ته، نو دغه ته دغه مجبور شوم شراسم ایران ته، ایران کې وضعیت دار کم دی.
دغلته په ایران کې هغه څوک چې په خاني نظامیان دی یا په افغانستان کې په اصطلاح سیاسي ستونزه ولري، یو خودي غربت او بیوزلي او مزدوري کاریګر دی، دغه خلکو ته دوی کم استثناء باندې قایلېږي، ځکه ځینې کسان داسې دي چې هغه افغانستان ته راوسته ول شي شاید چې ستونزو سره مخ شي. کنا
ورستا هغه ملګری ډیر دی خلک د افغانستان چراغلی کم نظامی دغه زما خپل راته مراجعانه دا کړی، دا غو کاټونه ورکی چې تاسو درته وخت پر در دوا کاله پر دی در درې کاله پر دی وخت ورکی چې تاسو مثال اخته تاسو مشکلات دی، نو تاسو دلی خپل کار دغه وکي ورسې دی وس هغه ته اعتبار نسته، ورسې دی د افغان وای تاسو جاسوس او په یو نامه په بل نامه باندې باسي ولې افغانان چې دی څوک داسې دغه نشي کوي د دوی مثال چې
هغه افغانان چې تاسو ملګری و په افغانستان ته چتللی هغه په څه وضعیت کې دي، بیرته خپل هیواد ته راستانه شوې دي، دی هغه وضعیت
هغه اکثره ژوندونه وي چې ولا دلته وضعیت داسې دی چې بس تا ګر ابراز وګرځي و و چې ډوډۍ نه پیدا کیږي، وضعیت مو ډیر خراب دی، نو ما موږ ته موږ وتاي نو سو موږ تاسو رقم دغه نو څه کوي بالا، خو بس خدای مهرباني خدای به مشکلات حل کړي، خو راز په راز د مشکلات ډیریږي په افغانستان کې.
ډیره زیاته مننه خغلی حکیمی له تاسو نه په دې هیله چې په افغانانو باندې هغه که هر چیرته یې که په وطن کې یو که په مسافرۍ کې د ژوند دغه ستونزې اسانه شي، او ځایي چارواکي هغه نړیوال بشري او اساسي حقونه چې دي هغه که د کډوالو دي او که د عامو وګړو دي هغه ورته د هر ځای چارواکي چې که په افغانستان کې دننه طالب چارواکي خلکو ته حقونه ورکړي، خلک په خپل کور بسیا کې، او بیا چې کله کډوال کیږي د کډوالو او میزبانو هیوادونو چارواکي دغه ټکی ته پام وکړي. له تاسو مننه کوو دوستانو. مخکې مونږه د واتس اپ په ګروپ کې له البته د واتس اپ په کانال کې د ازادي رادیو له خلکو غوښتي و چې د کډوالو د ستونزو په اړه په ځانګړې توګه هغوی چې افغانستان ته د ایران او پاکستان نه راکډول شوي دي راته ځینې خپل نظرونه ثبت کړي، خپل حال راته ووایي. یو شمیر اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریښي، څو له دې پیغامونه نه اورو.
سلامونه ازادي راډیو څنګه سټاس فیرس دې مهم شوه دی د ایران او پاکستان کډوال پاړه په داسې ټکو هم چې دا د ښځلم د دې سره کې چې افغانان د دې سره اړې په ګرمۍ کې بیا د غو دکانونو جایدادونو شانل ته پاتې او پاکستان څنګه دا غچار ځای غوانه کیر کې بس ولا د مسکل نو هغه سره بس ولا چلر تور پا کی کېدت دا وانشتاین کوم داش اوس شان ګران سوی دا ایران له جنگ سره.
ازادي رادیو کار کوم کو او وردون کو ټول تا د تل اس بامن وایم، بالکل ایران او پاکستان د کډبول سره ډیر بد ظلم شروع کړی دی، په افغانستان کې هیڅ کارونه نشته دی، وګه او وچکالی دی، باید ایران دغه ونه کړي نه پاکستان.
کډوالو په باره کې مې دغه نظر دی چې تجاران دي ټول کومک ورسره وکړي او مخواست کومک ورسره وکړي، یوازې حکومت کومک نسي ورسره کولی. ټول تجاران دي را ټول سي د خپلو کډوالو هیوادوالو خدمت دي وکړي او کومک دي ورسره وکړي. السلام علیکم.
سلام ونه نیکی هلی احترامات بعد سلام د افغان کډوال پر موضوع باندې باید وایي د پلند ټوپ کې چې کوم افغان کډوال د پاکستان یا د ایران سره ځي یقیناً دا یو ډېر غټ مشکل غټ تکلیف دی، هغه په دې وجه باندې چې خپل کور خپل ټبر خپل کلی خپل ځای خپل کاروبار پرېښول دا یقیني په خپل ځان کې یو غټه خبره ده. بیا چې د هجرت معامله سي دا خپله غټه خبره ده، خو البته دا کار چې وسو د هجرت موضوع سوه یو ملک دی بل ملک ته را اوړي بیا افغان مهاجرین، نو د دې دپاره لا تر ځینې کښېناستل په کار نه دي، د حکومت دپاره د خلکو دپاره د عوامو دپاره د دې دپاره اقدام کول په کار دي، د دې دپاره عملي اقدام کول په کار دي. بیا دا خلک چې را اوړي باید دا په ډېر ښه ترتیب سره هلته د دوی په منظم ترتیب سره دی را واړول سي افغانستان ته. دا چې کله را واوښته باید یو کوچني کیمپونه ودی ته جوړ سي، د کیمپو څخه وروسته باید هر سړی هر فرد هر خلک هر کورنۍ باید و خپل ولایت ته د سروې د مخې و خپل ولایت ته واستول سي. ولې دا پر یو ځای باندې د افغانستان اقتصاد کمزوری دی، افغانستان د سپلند ټیم کې د جنگ راوتل دي، دا نسي کولی چې ګور ته مرستې بشر مرستې او دا ورسي دا نسي کولی. نو چې کله دی ولایت ته دا خپل خلک ولایت ته واستول سي، نو کېدلی سي دا بار پر دې باندې پر افغانستان پر حکومت باندې یو څه سپک سي. نو د سروې د مخې د دې دا خلک سره منتشر کې په خپلو ځایو کې یعنی په خپلو ولایاتو کې دې منتشر کې هلته دې واستي. اوس البته د افغانستان چې کوم د سپین بولدک چې کوم بارډر د باید دا کرده د کندهار پر خلکو د کندهار پر حکومت باندې دا بوج وانه چول سي، پر دا ځای باندې دې کرده میشت نسي، او یا د ایران چې کوم راغلي پر هرات باندې دا بوج وانه چول سي. کچیر دا رقم چې د خلک به د نور مشکل د نور تکلیف سره دا مخامخ سي، نو دا خلک دي بیا دي د سروې د مخ د خلک چې کله منتشر سو بیا دي د سروې وز کوم مسلکی کسان چې دغه په خپل کارو باندې وګمارل سي. هر کار چې په هر کار چې کوم څوک مهارت لري هغه په خپل کارو باندې وګمارل سي، کېدل چې دی په دمر کې بیا خوشاله سي، خپل اقتصاد ته دوام ورکړي، افغانستان ته ګټه ورسيږي، او دی خپل د خپل عیال د خپل بچو د پاره د خپل کورنۍ د پاره یو مړی پیدا کړي. والسلام علیکم.
لا دی اوریدونکو نه مننه کوو. دی یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه لرو چې د خبرونې په جریان کې به درته وړاندې کوو، خو سره سره له افغانستان نه یو داسې څوک په تماس کې دی چې تازه له کډوالۍ نه راستون شوی دی. خبرونې ته ستړي مشي، نوم مو راته ووایي او دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي له کوم هیواد نه راستانه شوي او چیرته میشتي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ حمیدیم د کندهار ولایت ته خبر کوم.
ستړی مشي خبرونه ته. تاسو کډوال وای مخکې په پاکستان کې اوسېده؟
موږ مخکې کډوال و د پاکستان د بلوچستان په ټیم کې و چې دلو تقریبا د دوی میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کېږي موږ د کندهار ولایت ته راستون شولو. د کډوالۍ ژوند مو پای ته ورسوي، په هغه څلوېښت کاله مخکې موږ پاکستان ته کډوال شوي وو، نو چې دوی دوه نیمې میاشتې کېږي کندهار ولایت ته راغلي یو.
ولې مو تصمیم ونیو چې څلوېښت کاله وروسته له پاکستان نه راووځي او راشي افغانستان ته؟
تصمیم من ځکه ونیوی چې د پاکستان حکومت هلته پر مهاجرو باندې ډېر زیات فشار راوستلی وو، بوج راوستلی وو، هلته کاروبار نه وو، هلته د یوه ښار څخه بل ښار ته تلای نه شو، هلته مشکلات ډېر سخت وو د مهاجرو دپاره. حال دا وو چې موږ پی او آر کارتونه هم درلودله، خو سره سره د پی او آر کارتو به هم راته مشکلات وله، نو د دغه مشکلاتو په خاطر باندې چې نه کاروبار وو نه د یوه ځای ته بل ځای ته تلای شو، نو مو یو مریض تر ډاکټر پورې رسولای شو، نو دغه مشکلات دې ته مجبور کړ چې کندهار ولایت ته راشي.
یعنی مشکلات تاسو څلوېښت کاله په پاکستان کې تیر کړل، فکر کوئ چې پخوا تاسو دا کارونه کولای شول او په دې وروستیو کې مشکلات دومره زیات وو چې تاسو حتی ناروغ تر ډاکټره چې مړه د پولیسو له پښتنو ګروېګنو سره مخ کېدی؟
خو مخکې چې موږ په پاکستان کې وو تقریبا قدر کوم د 30 کال څخه زیات وو ځکه په 1950 سنه کې موږ پاکستان ته تللي وو. دا موږ یې ډېر سم څه په 1950 باندې هغه وخت کې موږ دومره آزاد ژوند کاوه چې اسلام آباد او کراچي وو پېښور وو ملتان وو مطلب چې په خپل افغانستان کې هم دومره آزاد ژوندګي نه ده کړې لکه په پاکستان کې چې موږ کړی او د پاکستان عوام هم د غونډې څخه قدر کړی الله دې دې قدر وکړي. نو په دا ورستی کې څه مشکلات بیا ټول د دغه مشکلاتو په خاطر باندې رالو.
ها نو چې تاسو پرې کړو وکړه دی راتګ دغلته وس په څه وضعیت کې ځکه چې وای چې کډوال زیات راغلي په افغانستان کې وچکالی د طبي آفتونو راغلي دي نړیوال مرستیم کم شوې دي تاسو خپل په څه ډول یو وضعیت کې کار روزګار سرپنا لري؟
بس دلته مې یو سرای کرای کړی دی په یو دونیم سره غوانی باندې سرای کرای دی د منځته صبر اورو وب پیدا کیږي الحمدلله. بس یو ګواله پیدا کیږي نور امنیت تا غته خبره د امنیت د ازادي د ژوند د څمن دی ودا تدربل دا تا کولای شو او امنیت تلته جوړ دی. خامخا ډیر خلک په مشکلات کې اخته دي دا یقیني خبره ده چې افغانستان حالات ډیر ځای په دی وبنست او د نړۍ پر اقتصاد نه دی پیندلې کاروبار نشته تجارت نشته زمینداری نشته او که زمینداری باندې ارکی وکړي که اناری که سیبی که بادرنګي که کدوی که ارکی هغه په خپل قیمت باندې خرڅیږي نه د پاکستان لارې باندې دي مشکلات ډیر دي خو بیا خپل وطن دي د مشکلات ووري او کالو ځبی الله پاک حل کړي.
د سویل کیږي چې په افغانستان کې هم خلکو ک بحث سیاسي نکو او داسې وطني کو دغه د نو کډوالو د راستنیدو په وړاندې د دې په ځای باندې چې عام خلک کومک عمرسته وکي مثلا وای د کورونو کرایې لوړې شوې دي هغه شیان چې کډوالو ته ضرورتونه پیدا کیږي په دې خاطر چې تقاضا زیاته ده. فکر کوي چې په کندهار کې هم د کور پیدا کول د کډوالو لپاره د سرپناه پیدا کول سختي او کرایې لوړې دي؟
دا یقیني خبره ده چې د مځکې کم قیامت او استفاده په څون خرچېدلې اغونده یو نیم واري د مځکې قیامت ور کړی دی وای ماګر را اوړي او سرایونه دغونه په تکلیف کې دا یقیني خبره ده خو موږ خلک دی الله پاک دې معاف کړي. نو تجربه نه لري تعلیم نه لري دا څه مشکلات یقیني څه خو چې پاکستان بیا مهاجر تدبیر وکاله نور کې او هر څه ولا ته چې مرکی نو د مځکې په خپل برتر اکسټ کې او ترایونه بیا پیدا کیږي خلکو په داغه وایي چې درول دي نن سبا ماګر پاکستان باندې د ژوند میاشتې کې تاریخ وخت وو او هغه دی پاکستان نور کې مرکی نو ورته دا راکټ کیږي دا یې کینی خبره زده چې کوټه سوي دي ګران سوي دي.
دا راته وایي چې تاسو فکر باندې د کډوال کڅه هم ځنی به لګ کور لري منطقه بل لري ځای بل لري هغه پلانونه خاور او پټه لګمزکه بل لري خو ځنی بيخینه لري په ډیرو سختو مشکلاتو کې دي منګری پټونه وای نړیوال مرستې چې وي په خابه د یونیسیار او نورو ادارو په دې تیرو سلويخت 50 کلونو کې ځې افغانانو سره مرستې کولې خو وس هغه يم د نړیوال مرستې ډیر زیاتې راکمې شوې دي منګر ستري پټونه لارل چې د ملګر ملتونو او نورو ادارو چې کډوالو سره کومک کوو دی هغه په مرستو کې ډیر کمیره غلې چې دلایل ګڼ دلایل دي نړیوال دلایل دي نور سببونه دي مثلا امریکا ټول نړۍ تخپل کومکونه کم کړ چې هغه په تاثیر کړي ډیر شیانو تاثیر کړي خو مقصد ځینی کډوال پستونځو کې دي څه کېدلای شي دغه کډوال چې افغانستان ته ستنې ګلې او په لوخه د خپل سړي خپل وطني څه کېدلای شي چې دغه کډوال په خپل وطن کې بل اخره مرفوع او هوسا ژوند ولري خلک څه کولای شي دولتونه څه کولای شي مرستندوی ادارې څه کولای شي خپل کډوال ته څه پیشنهاد لري غوي څه وکي
دغه سفر پر درې اړخ باندې تقسیموم وروره
مهرباني
خبره ده چې دولت څه کولای شي ودا خبره ده چې ولست څه کولای شي ودا خبره ده چې یو ان یا یو نسیار څه کولای شي یو نسیار خو یو نړیواله اداره ده د بشر حقوقو داوی هم دي چې ارڅ دي چې خو چې کله پر افغانانو سخت مشکلات رالي په هغه وخت دي لاکي مخکې په 315 اویا ډالر پر پی او آر کارت ورکړ کېدل او تاغه د 315 اویا ډالر څخه مالاس نه پر فاميلي ده په لاس پر فاميلي کې څلور ورځې افغاني راکړي بس لاس نه پر ټول هغه څه خو د خیر تم نه کې جنډ خیر خلک د وخت دی هغه د کتي هغه د اسلام سره دښمنی کې که ار وخت سره کومه کې همکاري کوي او په دې کې د اسلام د دښمنی هدف دی چې د اسلام د دښمنی هدف پر ونه رسیدي دی کومه کوم کارین نکي دا خو د خیر توقع مونته یو نشارته نه لرو نه وان نه دی دا مشته د وخت را معلوم خلک او د عملی تجربات او پاته د افغانستان ولستي دا چې د دینی علما د منفت علما او د مدرسې علما او قومي سپینګری خانان دا په کې گاون کې د دعوت او تبلیغ وکړي چې دا مهاجر ورونه هم مستاچ ورونه دي د وطن خلک دي وایي چې همکاري ورسره وکړي دا په هغو علما او قومي سپینګرو مخورو پورې تعلق لري او د دولت تمه هم دا غوښتنه کوي یقیني دا خبره ده دولت هم باید چې د خلکو لپاره د سرپناه کوشش وکړي نور دا خلک د دولت سره هیڅ همکاري نه غواړي پردي د چې ولاړ دي دولت یو نمرې هم ځکه ورکړي او سړکانو اوبه دي ورکړي خالي دي سړکانو لخته وباسي نور دا خلک د کار خلک راغلي دي ارده خو هر طریق پر داته خور جوړولای شي شار جوړولای شي مونږ چې پاکستان ته ولاړو د څنګه په نامه باندې یو کیمپ په پاکستان کې د انسان د وسېدو ځای نه و اوس ورته دوه منتله درې منتله دوکانونه مونږ په خپل جوړ کړی دي نو درته هم په خپل وطن کې مونږ کار کولای شو چې دولت مونږ ته خاص نقشه را معلومه کړي چې دغه ځای دي دغه دي اوبه دي دغه دي لار ده نور مونږ ته د پښو پاته خلک نه یو الحمدلله ټول د قاری خلک یو خپل همت کولای شو خپل ځای کولای شو دولتون باندې په پاملرنه ډیر ورته وکړي
مننه زبد تاسو په کتي و خبره غواړم چې د خپل پلوي تاسو کوم تاسو د خپل نظر حق لري هغه د دې چې یونیسیار یا یو ملګری ملتونه داسې کوم څه د دوی په منشور کې نشته چې د کوم ځانګړي ډلې سره یا ځانګړي مذهب یا دین سره د مخالفت ولري دا د نړیوالو هیوادونو چې په اسلامي هیوادونو د افغانستان په شمول ټول ګډون لري یو شریک سازمان دی چې همدا تاسو چې د ځنګل کیمپ یاد کړ د همدغه کمپ جوړولو کې د یونیسیار او د ملګرو ملتونو مرستې وي چې دا کمپ ودراوه دا چې په مرستو کې به درغلي او ریپورټونه یا نورې خبرې دغه کېدلې شي خو زه غواړم چې د تاسو د دغه خبرې وضاحت اوریدونکو ته وکم چې یونیسیار ملګری ملتونه ځان یو ډلیواله اداره ګڼي او دا نه مني چې ګوندي د کوم خاص ډلې دین یا مذهب په وړاندې د تعصب ولري او یا د مخالفت ولري مننه کول دي اوریدونکو نه وسو سپین بولډک ته په سپین بولډک یو مشت افغان راته د کډوالو درستنې دوه پاره وي
وعلیکم السلام څنګه جوړه تکړه خوشاله خیرات علامه راته جوړې لره مننه خیر اوسې قربان مسما و زه په سپین بولډک وسېږم سپین بولډک نو دای شي دی کډوال روان دي پاکستان څخه بس ما زګر چې چې اوا خو نه کشه ګاډی را پرېږدي د پاکستان خو او بس را روان دي وجد خو تاسو ته منوي جو سپرلې پر خپل غولي ګور وجد خو نه خامخا وسو کمزورې دي اقتصاد خو کمزورې ده موږ خو دا کارت موټرونه باندې اخته یو د کوم جاپان راځي په بده کې شو کې بده کې به موږ کارت موټران باندې بیا جوړو سایبر ته خرڅو دا موږ کاروبار یې بس گزاره ده په افغانستان کې خو چې کوم اقتصاد یا کوم معاملې روان ټول توان سره مخ دي که تجارت دی که مزدور دی که هر سړی دی ټول توان سره مخ دي هغه کاروبار یې ځای هغه د افغانستان مرکزی ځای شدی هغه اسمن بولک بارډر خوښه کاروبار ته ځو چې کاذ ما په داو اسمن بولک کیږي خوښه کاروبار خو روان اوس ورځ په ورځ حالات اقتصاد خرابېږي خلک ډېر زوريږي نو اسمن بولک حالات اوس گزاره کوي خو بیا ما خو پرتاله نه دي
السلام علیکم زه سمیع الله د زابل ولایت شجول سرسمې په تماس کېم ازادي راډیو ته به دا نظر ووایي د کډوالو په باره کې چې آیا زموږ کډوال ورونه بېساره ډول ډېر روان دي افغانستان ته اما په دې حالاتو کې روان دي چې دا د حکومت هم بل تر وسه تیریږي که موږ او تاسې ملت او حکومت په هم د ورورګروي لاس سره ورکو موږ تاسې به د ټولو ماجر ورونو ډیر احترام او په ډیر عزت سره به خوندې کو تر هغه وخت پورې چې دی خپل سرپناه برابرولای شي
سلامونه احترامات ازادي راډو قدرمن پرسونل ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول مروغ جوړ او د سیاحت او فیت جامع پرتن وي زه درته میسج کوم د پکتیکا څخه تقریبا لنن څخه دوه درې کار مخکې پاکستان کې میشتو له خپل کورنۍ سره مکارنه جوړولو د ژوند چارې مخه روانې وي. پاکستان کې مو پنګونه کړې ولا خو سکله دا د کډوالو د استرو لړۍ شروع سو. نو موږ په ډیر بیرحمه ډول له خپلو کورونو وایستلو، بل اخره یې هغه خپل څه جایدادونه سیمولو، هغه یې راجذبت کړلو یا یې راجواخیستل په یو داسې قیمت څه یې راجواخیستل چې هغه نیمه یې څه کوي، هغه د پنځه د درېیمې ایسې هغه یوه ایسې پیسې مې در راکړې، یعنی په ظلم په چورې راجواخیستل. یو دوه میاشتې له کورو وایستلو اته ډېر په تکلیف کړلو، ډېر په زحمت کوو له دې ځای به ځای بارېږئ به ستاسو وخت پرسه وي. د کچون موږ شنهکارتونه هم لرل، نو او داسې زموږ په څنګ کې نور زموږ عزیزان خپلوان هغه هم زموږ په شان زموږ برخلیک په بېرحمه ډول یې راوایستل. په ډېرو تکالیفو موږ تر باډره پورې راورسېدو، په لارې په تکلیفول جوړولو، بل اخیره په باډر کې باډر ته راورسېدلو، باډر کې چې راړولو په داسې ضلالت په داسې تکلیف په داسې حال راواوښتلو چې بیخي د نه سړي په سترګو یې راته کتل، د پاکستان ظالم جابر پوج باور مو وسه چې بیخي هغه حالات زه تکرارولی نسم. تقریبا دا جریان له نن څخه پنځه څلور میاشتې مخکې، نو بیخي زیاتې په وحشت باندې راواړولو. او د اسلامي عمارت چې کور ودان وي څنګه راواوښتلو، هغسې زموږ کډوالو ته یې ډېر ښه بندوبست کړی و. موږ ته یې خوراکي توکي، نور د کور سامان، هر څه مکمل راکړلو. اسلامي عمارت ته موږ سره ډېره همکاري وکړه ده، خو ایسته مو وضعیت ډېر خراب کړو. درنښت.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. وو مجه راغلي چې زموږ ولسوالۍ ته چا داسې کومک همکاري نه ده ورسره کړې. موږ خپله اوبه وچې دي، اوبه مو پر سل ګازه دي، دوه دوه خورواره غنم مو اړولي دي. نو موږ خپله در په در یو د دوی سره خو کومک نه شو کولی. دوی راغلي دي ناستې در اوسه، خو چا کومک شی نه دي ورسره کړی د مجورو سره. نو دلی دي، نو مخ په ایسته به ګورو چې څنګه به سي. در اوسه پورې خو د دوی هېڅ کار نه دی برابر شوی. دا زموږ ولسوالۍ ته د پاکستان څخه ډېر مجر راغلي دي.
د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه و چې ځینو اوریدونکو خپل د هغه ډلې نه و چې د کډوالۍ له ژوند نه راستانه شوي دي او خپلې کیسې لرلې. یو شمیر ځایي خلک و چې ویلي دوی خپل ستونزو سره مخ دي او له کډوالو سره به مرسته ورته ستونزمنه. راځئ چې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې نن د پاکستان او ایران نه په زور د راستل شو افغان کډوالو په وضعیت راڅرخي، د څو نورو اوریدونکو نه واورو چې دوی افغانستان ته د ستنو شو کډوالو او په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه څه نظر لري.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. په دې کې جوړ روغ به زارش د ایران کې دا غړي زندگی کوم او د افغانستان څخه راغلی ماجر دلته وخت تیر وخت جمهوریت کې مې وظیفه درلود. افغانستان کې ډېر مشکلات او ډېر تکلیفات سره د افغانستان سره راغلی. ایران ته پاسپورت یا زمینې ولې دی ویزه شپږ نظر افغاني ویزه ورکی افغانستان بعد دلته شراسو دلته د ایران د خلکو د لاسه چې ایرانیان پولیس مو بیا نه پریږدي. زموږ ملګری دی دلی پاسپورت لري ویزه لري، پاسپورت ویزه ورسره کړه ګوشي ور ماته کړه. څلور پنځه ورځې معلومات نه کړی چیرې دی، په یو نامه بل نامه یې ګیروي هسته افغانستان ته ډیپورټ یې. نو ما دا خلکو سره چې اولډ پړي چارواکي دي که مسلمان دي یا دی ویزه نه ورکی، خلک دي ډیر غریبان خلک دي یا دی ویزه نه ورکی، او که ویزه ورکی بیا دی ایران سفارت تو ایران کوم لوټی چارواکي دا غوته دی دا وای چې دا خلک ویزه لري اسناد لري د دوه اسناد ویزه ته سرسری او رپورټوي چې افغانستان ته دله د افغانستان د خلکو وضعیت ډیر خراب دی یعنی به دلته افغانۍ زندگی نه سکوي د کورونې سره وتاي څوک چې خپل کاروبار لري او زندگی لري دکانداري لري هغه دکانداري نه سکوي زه خپل د موټران نقاشي کار کوم یعنی موږ زه خپل پاسپورت ویزه لرم زنه سم وتاي د ګاراج یعنی دکان سم موږ نه سره وتاي نو د افغانانو وضعیت دلته ډیر خراب دی د ورځې ډیر افغانان دلته نیو کیږي په ایران کې په تهران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب دی
السلام علیکم دی ازادي رادیو کارکونکو ته سلام دای دی وکی چیرو و جوړ بوي ډیر ښه موضوع ته اشاره کړی دا ښه خبره ده چې د کډوالو هم خړل شي او باید لاس نیوي وشي که په دولتي کچوي او یا هم دی خلکو لوري باید لاس نیوي وشي د دولت هم غوښتنه ده چې دوی ته په هر ولایت کې یو یو شرګوټی ورکړي په دې سره به نه یوازې کډوالو ته بلکې داخلي کډوالو او عام خلکو ته د کار زمینې برابرې شي او دوی ته به د سرپنا لپاره هم یو دایمي ځای برابر شوی وي ډېره مننه هارون شاهزاده ازادي راډیو هوست
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای پاک دې وکړي ټول روغ او جوړ د ازادي راډیو کارکونکي او اوریدونکو روغ رمټ یاستئ خوشحاله اوسئ پکتیکا ولایت د زرغون ښار ولسوالۍ خبره کوم د کډوالو په برخه باندې درته وایي خدای تعالی دې د موږ د تاسې د وطن د ټولو کډوالو چاره وکړي ډیره سخته ګرمي ده او دوی بې کوره بې سرپنا دي او بې ځایه دي خو خدای تعالی دې دغه د اسلامي امارت حکومت نه خرابوي ټول مشکلاتو باندې ځان خبروي او حال پینسي او کومې مرستې د دې له قدرته کې هغه ورسره کې خدای تعالی دې د ټولو ناروار وي خدای دې د ټولو ثواب وکړي بس په دواګانو کې مو یاد ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلامونه هیله ده چې روغ جوړ به وي زه وطن یار وزیرستان خبرې کوم د پکتیکا ولایت برمر ولسوالۍ در سره په اړیکه کې تر اوسه خو د وزیرستانه کډوالو سره هیڅ کوم مرسته نه ده شوې او په خیمه کې ژوند دی په خاد جمهوریت په وخت ته مرسته وه یونیسیف له خوا ورسره کېدله بل د ازادۍ راډیو مخکې په راډیو اورېدل کېدل اوس دغه په راډیو باندې نه اورېدل کېږي محترمه
دغه مې پیغام
السلام
احترام
السلام علیکم منصور مې میدان وردګ ولایت نه ورور د کډوالو ستونزې خو بیخي زیاتې دي زه خپله اوس 15-16 ورځې مخکې راغلی یم له ایران نه دلته د کور مصرف ور څه د موږ له خپلې غاړه د کار او روزګار یې چای نشته بل دلته د موږ پلار د سپینګیری پلار هم د ټول عمر تقریبا 1.5 کال معلمي کړی ده نو دا یې تقاعد کړی و اوس د تقاعد پیسې هم نه ورکوي زندګي هم ډېره سخته ده که چېرته مسؤولینو سره تاسې خبرې وکړئ په دې اړه باندې چې دا د معلمینو تقاعد هم ورکړي
د ورور ته به وایو چې متاسفانه د افغانستان وسلیم مسؤلین چې دي تر ډیره پورې د رسنیو او مطبوعاتو البته د آزادو رسنیو او مطبوعاتو پیچلو پښتنو ته چې په هغه ساحو کې دي چې دوی ورته ځواب نه لري لکه د نجونو د ښوونځیو په موضوع کې د متقاعدینو په ستونزو کې د بشري حقونو اړوند په ځینو ستونزو کې د اساسي قانون د موجودیت او نو موجودیت اړوند مسایلو کې او ګڼ نور مسایلو کې له مرکو په دې اړه او له څرګندونو په دې اړه باندې ډډه کوي او معلومات نه ورکوي یوازې هماغه پخوانۍ څرګندونې وي چې د موضوعاتو په اړه باندې کړی دي د ازادي راډیو د خبرونو په اړه باندې یو اوریدونکي سوال کړی و وروسته ځین نور پیغامونه هم دي که وخت پیدا شو هغه پیغامونه به هم واورو چې څو نور اوریدونکو هم ویلي دي چې د راډیو له لارې د ازادي راډیو د خبرونو اوریدل ورته ستونزمن شوي دي د دوستانو ته باید ووایو چې موږ له ځینو تخنیکي ستونزو نه چې د موږ په نشراتو کې دي خبر یو په ځینو ځایونو کې زموږ اوریدونکي نشي کولی چې په لنډو څپو او منځنۍ څپو باندې د موږ راډیو د پوخا په څیر واوري په ځینو ځایونو کې اوریدلی شي. د ازادي راډیو د تخنیک د برخې همکاران په دې اړه باندې کار کوي او ډیره هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه حل شي او اوریدونکي به د موږ خپرونې په دغه موجونو باندې په صاف او واضح توګه واوریدلی شي. خو اوس که چیرته تاسو په داسې سیمه کې چیرې چې د ازادي راډیو خپرونې سمې نه اوریدل کیږي، کولای شئ چې د ازادي راډیو د اپلیکیشن په ګوګل پلی کې یا په اپل سٹور کې پیدا کړئ. په دغه سٹورونو کې چې آنلاین دي تاسو ازادي راډیو په پښتو، دری یا انګلیسي تورو باندې سرچ کړئ، دا اپلیکیشن پیدا کولای شئ. دا ډیر کم انټرنیټ سره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې د دغه اپلیکیشنونو لاري په مستقیمه توګه واوري. همدارنګه کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه وڅارئ، هلته د ازادي راډیو ډیر خبرونې، خبرونه او نور مطالب خبريږي او اخودل کیږي چې لاغې لاري نه موریدل شي. او د ازادي راډیو د واتس اپ چینل یا کانال هم تعقیبولای شئ چې هلته د ازادي راډیو خبرونه شپه په شپه باندې تازه کیږي او اپډیټ کیږي او تاسو یې اوریدل شي. بیرته د کډوالو موضوع ته راځو. د کډوالو په موضوع کې د افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو په ستونزو باندې وغږیدو. ځینو اوریدونکو کسان په احتیاط خبرې کولې خو خپل ستونزې تر یو حده پورې بیان کړي. کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، بیکاري، بیوزلي، د سرپناه نشتوالی، د درملو او روغتون نشتوالی، له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو داسې کس پیغام اورو چې د کډوالو ماشومانو له روغتیایي ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه د کډوالو ماشومان زده کړې او درسونه خواسم ترې پاتې دي، نور په ډیر بد وضعیت کې دي، ځکه ماشومان ډیر سي پذیره دي د اقلیم په وړاندې، د تودې هوا په وړاندې، د سړې هوا په وړاندې. نو په کډوالو کې اسي پذیره قشر چې دی هغه ماشومان دي. دا پیغام اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انور مدنی ام د کندهار ولایت څخه. فکنم د مهاجرینو اوزا یا د کډوالو اوزا ډیره سخت خراب ده. زه خپل په یو مالجوی تغذیوي مرکز کې کار کوم. دلته موږ وینو چې مهاجرین یا کډوال ماشومان راولي، خصوصا د دې ماشومان ډیر سخت او بد وضعیت کې دي. د سوی تغذیه لارخې موږ، یعنی موږ د دې په اوزا باندې د تغذیه له حسابه د مرزونو یا د امراض یا د صحت له نظر خبرې کوو. د دوی اوضاع ډیره سخت خرابه ده. د دوی ماشومان په داسې یو خطرناک حالت کې دي، ټول په شدید خوارځواکي باندې اخته دي یا په غټه پیسه دي سره. ولې چې دوی دلته راغلل، دلته کندهار کې هوا هم ډیره سخته ګرمه ده، خصوصا دغه مهاجرین چې د پاکستان راځي غټ اندازه دي حسابېږي. نو د دوی کوشنیان یا ماشومان ټول په سوی تغذیه اخته دي. دوی ته باید دولت او د دولت سره په څنګ کې تجاران پاملرنه وکي او د دې سره په څنګ کې د دې د پاره باید صحیح مرکزونه جوړ شي. ولې د دې ماشومان ماته استمخ کې ویل چې ډیر په بد وضعیت کې دي. لاسنیوي ډیر پر هر چا حق دی، پر هر چا لازم دی چې وکي، خصوصا دولت، تجاران، مدني ټولنې او خپل هر هغه څوک چې سیف واسي. نو د صحت له نظر خو دې مشبینو مش په دګر کې د دې ماشومان او د دې مند دل ترازی کوم مند چې شې دی ورکو یاد پالو ته هغه خپل سوی تغذیه دی. که ماشومان چې دلته راوړي ما درته ویل چې شدید سوی تغذیه دي. او بل د دې ماشومان چې دي د هر نگاه څخه د دې وجود هر مرزي ته کاندید دي. نو په ټوله کې د دې وضعیت واقعیا هم خراب دي. د صحت له نظر سل پیسه د خوندي هم نه دي، لس پیسه د خوندي دي. ولې دلته د سرپناوی نه لري، په شدید ګرمۍ کې په داسې یو کندوالو کې یا خیمو کې د ژوند کوي. نو شمو زوم ټاکلې ده د ازمږ د سترګو لیدلې حالو چې موږ درته وایو. ډیر زیاته مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام جوړ او خوشحاله ولر. نو زموږ هم دا دغه دی چې موږ د کوم مهاجر چې تللی دي د افغانستانه ستللی دي، زموږ د افغانستان مهاجر په ټولو دولتو کې ستا. نو دا د شاله سندې تللی هیڅوک خپل کور نه پرېږدي. خپل کور چې د تعلیم زمینه ورته مساعد دی، د کار زمینه ورته مساعد دی. یعنی زه به داسې درته ووایم چې په وچ ډوډۍ ماړۍ لا د زموږ د افغانستان خلک غیرتي دي. خپل د کشور سنځي په نورو کشورو کې ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. زه خپله دغه ایران شاهد ما چې د ماجر سره شل کال تر مخه دا سخت زرمون ور سره کول چې په دغه ګرمۍ کې بیا دغه ټانکران او به ټانکر به د باندې ورول دغه به په چشلې چې هغه به سړی نه تند په ماته دل نه بیا اټس یو انرژي به سړی نور کوله سره دې سړی به تر نس به لا خراب کړي نو موږ دا مهاجرتونه چې کوو موږ د مجبوریت په اساس باندې کوو مهاجرت هیڅوک خپل کور نه پرېږدي هیڅوک خپل ځای نه پرېږدي هیڅوک خپل کلی نه پرېږدي هیڅوک خپل قریبان نه پرېږدي منګر خو نو یو متل دی وایي وطن د ظلمه سباتیږي یا ډېر غریب سیا دی یار دی غمه ځینه نو موږ دغه دوه مشکله لرو په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت شته منګر زما د اسلامي امارت پر مشرانو باندې دا غږ دی چې تاسې د دغه دوه نور کارونه یې امر ته وکړئ یو زمینه د کار ده چې زمینه د کار ورته برابره کړئ هیڅ یو څوک په زړه نه شه چې خارج ته ولاړ شي دوهم دغه د تعلیم زمینه ده تعلیم موږ باید تعلیم په نرو په ښځه باندې په لوی او کوچني باندې موږ توجه ټوله و تعلیم ته وکړو حتی موږ باید په یوه وخت باندې ډوډۍ وخورو هغه هم په وجه نسي وخورو موږ باید تعلیم ته وده ورکړو موږ باید د تعلیم د معلم تنخواه ور زیاته کړو موږ باید د شاګرد باندې موږ باید ښه مسلکي معلمین ولرو موږ باید ښه مسلکي ښوونکي ولرو چې زموږ اولادو زموږ کشرانو ته ښه درس ورکړي نو زما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو سره دا غوښتنه ده که چیرې تاسې مهاجرتونه کموئ یا دغه کموئ نو تاسې اولین کار چې کوئ دغه د تعلیم زمینه ورته برابره کړئ دوهم کار چې کوئ دغه د کار زمینه ورته برابره کړئ نو چې کله د کار زمینه ورته برابره سوه هیڅوک حتی چې په افغانستان کې 500 افغانۍ هم ګټي له خپل د کشور څخه څوک نه ځي نو خلک مجبور دي چې خپل د کور سره ځي خلک په وچ ډوډۍ باندې ولا کماړي داسې نيستي ده داسې کښت وکړي کښت یې شي نه کوي که یې دغه وکړي که نه کوي اماریان دي که کوي اماریان دي ځکه چې د ځمکې خرڅ مصرف پر زیاتې دا کود او ټکشر تیلو بل شي دا پر ګران دي زراعتي دواوې دي دا پر ګران دي نو پر همدې اساس باندې دا کښت کې یم د خاص د وچ مجبوریت څخه کې نقطه تعالی جل جلاله دی وکي چې بس د اسلامي امارت تر مشرانو پر تاسو ما ژغ ورسېږي الله مو جوړ او کنه بولر السلام علیکم
د یو بل اوریدونکو پیغام مو اوریده چې بیکاری ستونزې د کډوالۍ لوی سببونه بللو په وسنوي چارواکو یې غږ کوي چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او بوختیاوي د برابر کړي چې خلک وکولای شي کار روزګار وکړي د امدارنګ د پراخ او سخت بیوزلۍ په اړه هم وویل وړاندې په خبرونه کې له ننګرهار نه د کډوالو په اړه پیغام لرو همدارنګ د مګامشنۍ اوریدونکو اتلم دی بیکاری په موضوع باندې غږیدلې همدارنګ په متفرقه پیغامونو کې په ننګرهار کې د فابریکو یو کارکونکي ویلي چې د برقي لامل فابریکي فلج دي او همدارنګه په یو ولسوالۍ کې د پکتیکا ګلې فصلونه ځپلي دا پیغامونه به واورو هم دې سره د خبرونه بیا پای ته رسیږي چې ورسته به په نورو خبرونو کې د ازادۍ رادیو نور همکاران در سره ملتیا کوي
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو ته او څوک چې زما غږ د ازادۍ رادیو له سپوڅ خاوري تصویح الله احمد ننګرهار ولایت د مومنداری ولسوالۍ څخه مې تاسو ته پیغام پرېږدم زه به دومره د کډوالو په اړه دا درته ووایم چې کډوال یو خو په افغانستان کې غربت دی او بل چې پاکستان دغه کډوال راړی او په ډېر بې عزتۍ سره دی په لور رالیږي نو په کار ده چې اول خو سره هلته لږه ګزاره وشي که هلته ګزاره نه کیږي نو بیا چې راځي دغلته به افغانان رونه دي ورسره مطلب لاسه اوږه شي چې مطلب دوی تر بیرته د کار زمینه برابره کړي هم لیان برابر کړي اسلامي امارت څخه هم دغه هیله ده چې دوی سره بیرته مطلب همکاري وکړي نو نور په افغانستان کې غربت دی هغوی سره ډېر بد وضعیت روان دی ځکه دوکانداران یا بل کوم روزګار والا چې کوم دي کارونه مطلب پټه په ولاړ دي قرضونه ختم شولو
نو په ډیر وحشانه ډول د پاکستان څخه روسر کېږي. هیله مې ده د افغانستان حکومت څخه چې دلته مطلب کډوالو ته ښه زمینه برابره کړي. انشاءالله چې دوی کې داسې کسان شته دی چې د افغانستان د خاورې د خیر جوګه وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلامونه وایم د ازادي راډیو محترم کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به اسد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه. د کډوالو اړوند زما نظر دغه دی چې د کډوالو سره باید حکومت هغه شان مرسته وکړي چې مثلا د سرپناه ځایونه دلته په اکثرو سیمو کې چې دی کډوال نه لري د سرپناه ځایونه ورته برابر شي، او بل خیریه بنسټونو والا باید کومک ورسره وکړي. زموږ د خیریه بنسټو والا څخه مې یوه ګیله دغه ده چې پخوا د جمهوریت پر مهال د کډوالو سره مرستې کېدلې، مثلا دا د ملګرو ملتونو کوم د موسسې کارکونکي چې و دا کډوالو سره مرسته کوله، وس هغه هم شاور اړولې د نو وس حکومت هم نسي کولای، ځکه د یوې خوا اقتصادي بندیزونه دي په رسمیت حکومت نه دي پیژنده سوي. نو باید خیریه بنسټو والا دغه میدان ته راودانګي د کډوالو سره مرسته وکړي، او بل د کډوالو سمور د یو افغان په صفت دا غوښتنه ده چې راسي شل کاله دیش کاله په پاکستان او په ایران کې تیر کړل، کله به راځي خپل وطن ته. اوس خو الحمدلله دا د افغانستان کې امنیت دی. مثلا داسې بیکاري هم نه ده لکه د اکثره کسان چې وایي چې بیکاري ده. خدای مهربانه دی، رزق والله جل جلاله راکړي. نو د لوږې څخه هم ولاکه مرسو. د کډوالو سمور دا غوښتنه ده چې راسي خپل وطن ته. موږ تاسو باید خپل وطن په خپله جوړ کړو. مثلا که په بهر ملکو کې خدمت کوي راسه، ولې خپل په افغانستان کې خدمت نه کوي؟ نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت د مینې د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي کډوالو ته، او کډوالم یو څه پام فکر وکړي دلته راشي خپل وطن ته. څو در څو په بهر ملکونو کې داسې د سختو تکلیفاتو داسې سختو مشکلات سره مخامخ وي. نو دا غلمه یو نظر و. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. تاسو څنګه چې په جریان کې سي په جلال آباد ښار کې دوه بجې ماښام نه تر سهار پنځه بجې پورې د ټولو فابریکو باندې برق قطع کیږي، او هر فابریکه کې 50 الا سل کسان کار کوي چې هغه ټول شپې له خانه ورته برق نه وي، سہولت ورته نه برابرېږي. دې له خاطره چې نشي کولی چې هر فابریکه کې غټ جنراتور وي چې هغه ولري 50 کسان له خاطره مصرف ډیر جګرازي. نو مشرقي زون تاسو معلوم دی چې په افغانستان کې 50% د چرګان تامین برابري، چې د مشرقي زون کې په جلال آباد ښار کې زیاتره کشتارګاګانې دي او فارمونه دي چې کشتارګاګانې غوښې حلالوي تر څو فریز کې برق نه وي. نو هغوی بیا څه رقم مساتي د لکونو ډالرو زیان هغوی ته رسیږي، او خصوصا بل خوا ته د واکسینونه دي چې ډېر په مشکلاتو باندې پاکستان هیواد ناراضي دلته افغانستان ته، او فلحال چې برق نه وي هغه واکسینونه ټول په فریزرو او په یخچالونو کې ساتل کیږي چې هغوی لپاره مېس امکانات فعلاً نه برابرې. نو تاسو نه مهرباني موږ دا کوو چې تاسو موږ سره همکاري وکړئ او زموږ غږ ورسوئ. مننه.
زه د ولایت پکتیکا برمن ولسوالۍ نه یم، د نارکلی نه. نور مې د بارۍ د اورا له امله طوفان راغی او ژالۍ وکړه پکې وشول. موږ اندازن سل دوه درې سوه بوغونه غون برباد کړل، تباه بربادي کړل، پسونه غون ختم شول. یوه برعکه زه څه څو تصویران څو ویډیو لژمه چې هغه ته داسې مهرباني درسره وکړئ په سوشل میډیا ته خپله کې مخدو پیج په منې ته خپره کړي چې مخته خلته روشي مشتره څه مدد غواړي د سرکار نه، د افغانستان اسلامي امارت نه، چې مشتره لږ کومک وشي مې غریب خلته. یا زه یو څه تستوم.
سلام و